لمنه ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي. تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. دا سار نو شپږو دا مخام تر شپږو په لاندو څپونو نه سي ویش پنځه ویش مترو او دا مخام تر شپږو دا سار تر شپږو په منځني څپه ته نه شي پک لري. دا خبري مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي ناسته کې له روسیې وغوښتل چې د طالبانو نوم د ترهګریزو سازمانونو نه له نوملړ څخه لرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې هیله مندي وښودله چې روسیه لکه د قزاقستان او قرقزستان په څیر چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړی په نږدې راتلونکي کې ورته موثر اقدام وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې له دې نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ویستلو په اړه څه ونه ویل. لاوروف په خپلو خبرو کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. هغه همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي ناسته کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه ای پر اسرائیلو د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د وینادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کارتیاوې په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې پنځو کلونو کې نمړی ځل دی چې خامنه ای عام خود باور کوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندیو بریدونو وروسته سلیماني په برید کې په نښه کړی وه. ویل شوي چې د خامنه ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شو د بیرو دوه مراسم هم ترسره شي. ایران روان اونۍ پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو په اړه وویل چې دغه برید یې د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیلو صدر اعظم دا د ایران لویه تېروتنې بللې وه او د پیاوړي غچ اخیستو او برید ګواښی هم کړی دی. په بوسنیا او هرزګوینا کې د روسیو سیلابونو لامل لک تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکو نن جمعه ویل چې دغه سیلابونه تیر شپه د هیواد په مرکزي او جنوبي برخو کې د شدیدو بارانونو وروسته راوتلي. د نیترا واکا کاتن د سیمیزې ادارې ویاند دارکون جوکن وویل چې پر 14 کسانو سربېره چې مړینې تایید شوې د نور کسان هم متري تم دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په جلانیکا او کونچ سیمو کې د شدیدو بارانونو له امله ځمکې ښویدلې چې چارواکو په کې د طبیعي ناورین حالت اعلان کړی دی. دا سیمه د بوسنیا او هرزګوینا د پلازمېنې سراویو او جنوبي ښار مونستر ترمنځ پرته ده چې په ځینو کلیو کې اوبه د کورونو تر چتونو پورې پورته شوي دي. د بوسنیا د ریل ګاډي د خدمتونو ادارې په هغو سیمو کې چې سیلابونه راوتلي د ریل ګاډي خدمتونه ځنډولي دي. د بوسنیا په څنګلورو هیوادونو مونتګرو او کروشیا کې هم د شدیدو بارانونو، سیلونو او توندبادونو راپورونه ورکړل شوي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نوړی یو د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه یې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربی اماراتو کې پیل شو چې په نوړی ورځ بنگلاديش سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د خزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د اکتوبر په 16 په دوبی کې وشي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې مجله کې سره تا مطلب اوریدل شي. و بوری چه دا طالبانو دا روستی و فرمانو مرکزان کلی توگه دا مری بل معروف دل نوی قانون پرابانی چه دا خزیل مخه و غرق تکی او رد بلل شوی دی دا طالبان ترمنز اختلافون راپورت شوی خدا اختلافون ولی و پرکم و بسیل برانی دفتا پرابور که ولی دا طالبانو پزندن که پرابان جورنالستان رو سپیر شوی
او مثلا که اتاق اجایی کسان او تحریف طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود داره
ده حقی جورنالیست کیسه با در سر شرکی کلو چه غصت ده طالبان لزندانه آزاد چوه نن پا افغانستان کی ده معلم رسوه خوده چه نن جمعه با خون که تصمیم نواله چه ترون او یا سبای ول منزی خو ندل منزی شوه ایلت اتصاده
قانون لحاظه دیولت امکان نلگیت تجلیلی که او رسمی مکتبون مکتبو ترابل دی دو رز متاسفانه هیت در دل نسو
بندی پدران و جوزیات هم در تل رو نریوال مسایف ده هم تنکیده نورمت هم نوشته مدی موارد
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
پیام ستاری بشه ای پده خبری مجله که موز فریده سیال ده شفیق یار ده تخنیکی چارو پسن بلخت گرمانه یو ده افغانستان پده ده مسکو فرماتش بگم مشورتی غنده نن پده سیال که جوره شوی چه طالبانو حدس وکره ده ترهگرو لنمدر چخه ده دوی دونم ده استولو لپاره ده روسی ملاتر ترلاسه کری پده غنده که پر مهم موضوعاتو لکه ده بندیزونو پر لریکولو ده افغانستان ده کنگل شو شتمنیو پر خلاصون او ده سیمیزو همکاریو پر پیاورتیا خبری وشوی چه روسیا څومره تمایل لري د طالبانو نوم د ترهګری سازمانونو له نوملړ څخه لري کړي کنه په دې راپور کې اورو
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ پښ پژما مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه چې روسیا د ته وهڅوي څو طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي
کشورهای قزاقستان او قرغیزستان
قزاقستان او قرغیزستان د طالبانو د تحریک نوم چې بخوا د اسلامي امارت په نوم یاد شوی و د ممنوع ډلو له لیست څخه لرې کړی دی دا اقدامات د ښه سیاسي تفاهم ښکارندوی کوي او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په وړاندې خنډونه لرې کوي د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبتو نظرونو ته د قدر په سترګو ګورو او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو معاصرو ګامونو شاهدان واوسو
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په می میاشت کې تاسو خبري اژانس ته ویلي وو د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې طالبان دي د مسکو د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وویستل سي د روسیې د دولتي اژانسونو د راپورونو له مخې زمیر کابلوف ویلي هیله من دی د روسیې لخوا هم د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د لرې کېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې وروستۍ پریکړه اعلان سي خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې په پرانستون کې وینا کې دا ونه ویل چې آیا مسکو به بل اخره د طالبانو نوم له دغه نوملړ څخه وباسي او کنه لاوروف د خپل وینا په یو برخه کې له طالبانو د لویدیز د بندیزونو د لری کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشي کولو غوښتنه وکړه
موږ پر لویدیځو هیوادونو غږ کوو چې له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې د بندیزونو د لرې کولو او د کابل د کنګل شوې شتمنۍ د بیرته ورکولو په اړه خپل مسؤلیت درک کړي
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا ۱ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړله د دغو پیسو ۳.۵ میلیارد ډالره له واشنگټن څخه پی سي بي سکې د امانت صندوق ته انتقال سوي څو د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو څخه خوندي وي طالبان له څه باندې ۲ لسیزو راهیسې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ وو دا اقدام په اصل کې د القاعدې او نورو سازمانونو د تمویل د محدودولو لپاره و چې د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د مسکو فرمټ یو ورځنۍ غونډه د طالبانو روسیې هند چین ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د استازو په ګډون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. ویل سوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پر ملاتړ او په اقتصادي برخو کې د سیمې د هیوادونو او کابل ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، دغه راز د تروریزم او نشه‌یي توکو پر وړاندې پر مبارزې خبرې وسوې. د سیمې د چارو پو سید اشرف سادات د فارمټ مسکو د غونډې نتایجو ته هیله من نه ښکاري.
له بد مرغه دی فارمیټ هیڅکله هم په افغانستان کې د سولې او جګړې لپاره یو هدفمند روایت تعریف نه کړ. د جمهوریت پر مهال د ماسکاو فارمیټ کلنۍ غونډې جوړې دي او بیا پریکړه کېدله چې افغان سیاستوال او د تیر مهال طالبان به راځي او له یو بل سره به خبرې کوي. تاسې د ماسکاو د جلسې شاهدان یاست، خو له بده مرغه موږ داسې کومه پایله نه ده لیدلې چې په افغانستان کې د سولې ثبات مرسته وکړي.
د مسکو فرمټ د مشورتي غونډو لړۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوه، خو د لویدیځو هیوادونو استازي په دغو غونډو کې نه دي لیدل سوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بللې ده. دا چې څه ډول پلان دی او طالبانو په دې وروستیو کې څه ډول محدودیتونه وضع کړي دي او ولې د دوی ترمنځ مخالفتونه پکې شته، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغان ښځو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. د غیدارې پرون پنج شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور شوي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو بې ساري کړکېچ لامل شوي دي. د راپور په ټکو د لګول شوو محدودیتونو له امله افغان مېرمنې له زیاتېدونکې انزوا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاو ډک دی او د ښې راتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نو غاړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل،
اوس وخت کې ښځو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې ښځه د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کویستانی هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست، چون
دا ډول راپورونه لتری حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په موز مپزې په نورو میرمنو، بلکې په اکثرو خلکو یې له رواني او ذهني پلوه ډېر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ له زده کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي. هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مېرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23 د ملګرو ملتونو په 90 کلنۍ سرمشریزه کې ویلي و چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دیني عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او ان د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. خو ولې؟ تفصیل سنه کاکړ نورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتک او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کیږي. راپور کې د سپتمبر په لومړیو کې د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیاتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرته لشک ها فرمانون ها چه ملا حیبت الله اصلی کوی و ایلانوی دیر طالب چارواکی ورسره موافقت نلری، لکه سنگه چه افغانان و نره ورسره موافقت نلری. دا حیبت الله شاوخوات یو محدود کرده ده چه دا قوانین منی دا طالبانو ترمنز مخالفت موجود ده، خودم را نده چه دوی برخلیک بدل کری
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
دا بشری قونه اومدنی طولن فعال رقیه سعی بیا وایی
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبي رهبر لخوا صادریږي، یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلی کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې چک پوړی مشر هاشم صفی الدین چې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کې په یو برید کې به نښه شوی، خو دا چې وژل شوی او که نه تفصیلي نوریاس نوري نه اورو.
هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله چې تیر اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو ترور زهی دی. نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري او د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفی الدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکې شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفی الدین په 2018 میلادي کال کې د یوه ترورست په توګه ونوموه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگټن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیوی چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي، دې ته په پام چې هاشم صفی الدین د نصرالله ترور زی دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي طالبان خبریالان له نیولو وروسته د داعش له غړو سره یو ځای په یو بندخونه کې ساتي. ورزو په دې راپور کې سنا کاکړ له خبریالانو سره خبرې کړې چې د طالبانو په زندان کې د تیرېدو تجربه لري.
او مثلا په اتاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لري.
دا یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې ملي مقاومت جبهې ته د جاسوسۍ په تور د طالبان حکومت د استخباراتو ریاست لخوا زنداني شوی و. هغه د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زه هم خو څوارلس سوه یو یوم کال کې په اخبارات کې بندي وم. متاسفانه شکنجه و بشران روحي او جسمي و بل او مثلا په اتاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لرل او نور مجرمین هم خطرناک مجرمین هم و او بعد تقریبا دو میاشت تنفورته دز آزاد شوم.
په دغو خبریالانو کې یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او ځورونې کیسې هم لري. یو بل افغان خبریال چې په 1402 کال کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او سپکاوي سره مخ شوی دی. دغه خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و
تیر کال دیو خبر خپرولو لعمله د طالبان لخوا و نیول شوم. زه په یو تیاره وړو کې کوټه کې چې یوازې یو کس پکې زایده بندي کړم. دغه تر څنګ یې ډېرې ښکنځلې او سپکاوی هم راته وکړ او وی وهلم.
بسیار پوچ برای ما استفاده کردن و لازمن الله تکوبم صرف گرفتن.
یو بل افغان خبریال چې هغه هم د ورته ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبانو هغه دوه کاله مخکې په جوزجان کې پرته له دې چې پرې جرم یا کوم تور ثابته کړي نیولی و.
در نو وقتای شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل بود.
شپه نو وقت را طالبان و شمیر استخباراتی غری هوتل تا دنه نشول او موکی بندیان کوش پار از رازی پا شبرغان که بندیانو و روسته از موک دوسیا کابل تا ولی گلا بیا پینزش پی او رازی پا کابل که بندیانو زموک ده بندی که دو دلیل هیت معلوم نشو سرال دی چه دیر استونزی متیر کلی نا جورشو خموک تا ایسو نوائی دی
مشکلات دیدین اتا آمدات زیاد مریض بودیم.
د پداسې حال کې دا چې د فرانسې خبری آژانس یا EFP په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ویلي ځینو افغان خبریالانو دوی ته راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا له نیول کېدو وروسته د دایش خړو سره په یوه بندخونه کې ساتل کېدل. په دې راپور کې راغلي چې د خبریالان تر ډیره د داعش د بریدونو د پوښښ او یا د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او سپکاوی زیات شوی دی. د فرانسې خبری آژانس په خپل راپور کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې په حواله ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د خپل سری نیولو شکنجې او فزیکي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو نږدې 450 پېښې ثبت شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت نظر هم واخلو خو د اطلاعات او کلتور وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې ویلي دي چې تر اوسه هیڅ خبریال د خبریالۍ په جرم نه دی نیولی او د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو سخت بندیزونه او سانسور لګولي. له ډله یې په سیمه ییزو رسنیو او ځینو ولایتونو کې د ښځو پر حضور او غږ محدودیت دی. طالبانو په دې وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې سیاسي خپرونې دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي او په ثبت شویو پروګرامونو کې دې هم د دوی لخوا معرفي شوي کارپوهان میلمانه کړي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 1500 خبریالان په افغانستان کې کار کوي چې 568 یې ښځې دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې 8400 خبریالانو کار کوو چې 1200 یې ښځې وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میدان او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل کې د یو شمېر دولتي او خصوصي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی ته د ښوونکي د ورځې د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. ورزو تفصیل عبید سپوږمۍ نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې له لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمېر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 14 لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12 د پنجشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معرفی و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته یو مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیري.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي، د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمېر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکې رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې نه امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هېڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیلېږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي، او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړی ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوئ، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډېرې مهربانۍ غوښتل دا ورځ ولمانځي، خو دا ریډو ځکه د کابل په هره سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته، له ویرې مو ټول 10 بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نه شي زده کوونکي ډېر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خودم و استادا هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازینۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15 د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتې ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3 نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه.
آزادي راډیو
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. زموږ د دری برخې همکار راغلی دی چې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دری خبری مجله به تاسې ته وړاندې کړي. ستړي مشه، سټډیو ته پخیر راغلی. مهرباني.
تشکر فریده جان، شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 شد.